Macarena, da cada sustunza podiki da kasaranga
mashels په بسره چې شي کې د تاسې په صحابه ده د نورې ډلې دی جوړې کړې دی یو ځای په بل ځای کې استعمالي سره نو په دې خاطر باندې دلته یو ستراتیژیک تغییر ته ضرورت دی چې دغه توریستي یا افراطي ډلې د سیاسي اهدافو لپاره هغه ستراتیژیک اوم پالیسی چې کومه ده هغه لپاره استعمال شي. دویمه مسله دا ده چې حکومتونه باید په حکومتوالۍ باندې کار وکړي تر څو د ولس حمایت رامنځته کړي. داسې نشي کېدلی چې یو ډله حاکمه وي او ولس ځپي د ولس د لپاره هیڅ خدمات نه ارزه کوي، حاکمیت د قانون حالت نه راځي، اقتصاد روش نه کوي. دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی ځکه چې نفوس هلته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی ځکه چې ډېر نفوس وي هلته طبیعي خبره ده چې مشکلات هم زیات وي.
هلته ډېر نور ډلې دي لکه داسې نه دي چې صرف وسلوالې ډلې دي که مذهبي ډلې که موږ وګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تحریک لبیک دی هغه په دغه کې راووتل او یو ویشو جوړ کا او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړو بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ور کړو یو پریکړه کړو او هغه دونو تر غون شو چې هغه خپل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپل فیصله په خپل بیا ونی کړه. نو دا میاخین سم خبره سم ده،
دغه فشارونه دلته مو سوال ده، دغه فشارونه بیرته حکومت تر سره ومني. دا میاخیل سم نه پوښتنه کوم، میاخیل سم دا ګولایات شی موضوع ته اشاره وکړل که یو ګام حکومتونه را شاته سیدی ډالو ته دوی دوه ګام نور مخته کی دغه سینه ده.
ما مخکې عرض وکړ چې زکه دا د نګار تجربه زکه تکرار وایم چې دلته ته ډلو ته او افراطیت ته او هغه زورواکانو ته جنایي ډلو ته دې ته امتیاز ورکول دا ګټه نه لري. اوله مسله ما تاسې ویل چې دا یو اوږده مبارزه غواړي. اول مبارزه هم دا ده چې هغه د مدرسو اوس 45,000 مدرسې نه په څومره پاکستان کې دي، همدغسې په افغانستان کې هره ورځ مدرسې جوړېږي. نو دغه ځوانان چې دې نه فارغېږي او یوازې افراطیت هلته زده کوي او هغه د دین انحراف کوي، اگر د دین صحیح تبلیغ هم نشي کولای چې دین د الله تعالی څخه پر را لګل دی چې څنګه سره په دنیا کې ژوند وکړي، څنګه رابطه ولري، څنګه د خلکو ژوند خشي، یعنی د لپاره دی او هغه سي هغه نصاب سم نه دی. نو دا چې فارغيږي د پزرهاو په لکاو کسان دا بچکی دا یعنی غټه مسله دلته ام دغه په خپل د مدرسو رشد زیاتواله او انحراف.
خو میا خیل صاحب د ځوانانو سره سره څنګه تاسو خبره وکړه د حکومتونو هغه هم کمزورتیا ښکاری چې څنګه به تاسو د پاکستان یا د طالبانو حکومت چارواکي اوس په دې حالاتو کې کینوي او چې دا ګواخ مانی کینی او د دې د مخنیوي لپاره یو ستراتیژي یا وغه جوړ کی نو بیا هغه نړیوال قدرتونو ته ګورو.
دا ما عرض وکړ چې د افراطیت مخه نیول یوازې ځینې شګل چې وړه ډله حاکم وي قدرت ولري که هغه نظامیان وي که هغه یو بل ډله وي او ولس په نظام کې ځان ونه لري. ما تاسو ویل چې دا په خپل د حکومتونو ضعف دی، اما دنیا تاسو سره کومک کولای شي، اما دنیا تاسو مشکل حل کولای نشي. دا په خپل د ولسونو کار دی، د خپل حکومتونو کار دی چې خپل ولس خاني کې او بل اخره ولس او د حکومت ترمنځ یعنی فاصله موجود نه وي او په هغه اساسي مسایل باندې فکر وکړي. د وګړو د وخت لپاره چې هغه تعلیم او تربیه ده، هغه د اقتصاد ښکول دی، حاکمیت د قانون دی، اجتماعي عدالت دی، او دا ټول هغه شیان دي چې موږ تاسو ګورو چې تاسو دا پرمختللي هیوادونه وګورئ چې هغه ولې مختلف ولې نور هیوادونه وروسته پاتې دي. یعنی بعضې هغه پرنسپونه هغې وزان دپاره اختیار کړل چې هغې پیشرفت وکړه، ترقي وکړله، او موږ همغسې هغه زړو فکر باندې په زړو تګلارو باندې موږ اختی وو او فکر کوو چې د نوي عصر مشکلات د لارې حل پیدا کولی شي. دا یعنی امکان نه لري. ضرورت لرو په حکومت ولای کې د خلکو فکر کې او یو اوږد وخت مبارزه غواړي. دا
مننه میخیل صاحب کولاس، مننه
ډیره مننه
او د لیدونکو او دیدونکو هم منندویم چې دا خبرونه تر دې وخت را سره وکړه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او لوی متفاوته زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرې کې چې ناروې به ډیر ژر په تیلو لچلیدونکو موټرو پاک هیواد شي او ایلن ماسک به هم څو کلونو کې د نړۍ لومړني میلیارډر نه په لومړني تریلیونر باندې بدل شي. پاکستان کې لریکشا او موټر سایکل نه د خرو د قیمت تجارتي دو او زمبابوي کې د سل زره فیلانو له جملې د 200 فیلانو د قتل عام له پلان هم خبرې کې. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. افغانستان کې د پولیو پر واکسینو د بندیز راپورونه شنن کې وايي طالبان ورو ورو د نجونو د خونځیو په څیر ځنې نور انساني او بشري ضرورتونه سیاسي کوي. د لپاره چې فکر کوي نړیوال ټولنه به پرې تر فشار لاندې ونیسو.
ګریا غزه کې د چخرګې د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې د چخرګې عامه پوهاوې نه لري عربي هیوادونو کې نشته ده. هغه ځای کې د چالت د مسلمانانو افراد ډیر دی غواړي چې دوی د مسلمانانو نسلونه راکم کې او افراد راکم کې په دې لار روان.
هیواد کې له دریو میاشتو مخ پر زیاتېدو نامني ملګری ملتونه وایي وروستیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2022 امنیتي پیښې ثبت شوې. د ټي ټي پی په څلورو قومندانانو بریدونه او پاکستان سره په ډیورنډ فرضي کرښه دیارلس نښتې شوې.
د روسيني دیم کې سرمنشي ملل متحد تر باره افغانستان اظهارات داشت.
د تبيدي حکومت غنگوسي او خبرګونونه جنرال دوستم له افغانستان د باندې سیاستوال دی او تبيدي حکومت جوړولو ته بللي. طالبان ویلي سیاستوال دی افنه برخه واخلي او نور دي کارونه کې ولس نور پسې دريږي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې ز خپل اعلان کوم چې د جلاوطني حکومت دی پر اکلون کې فنزور دي کې به مرش د ان شاء الله د زون دلارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم تر سره کو.
او په لبنان کې د پیجر مخابرو د 14 معما د حزب الله د وسلوالو د ګڼ مخابراتي ډیوایسونو او سیستمونو د انفجار او پکې او وخت تلفاتو تازه باسونه چیړلې چې د هر چا جیب کې موبایلونه اصلا بمونه دی او په نړۍ کې د جګړې نویت بدلیدونکو ښکاری.
د دویم دور بریټونو یا هم د دویم سپی وستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوی دی چې دغه بریټونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوی منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو لاره تر سره شوی وي.
بیا هم ستړي مشي. د مناسب شرایطو د برابرولو په بهانه د طالبان لخوا هیواد کې د پولیو واکسینو د کمپاینونو بندولو نو ورسته شنن کې وایي طالبان پر هر څه بندیز لګولو پرته بل هیڅ نه پیژني. که څنګه د طالبانو د روغتیا وزارت دا خبره ردی چې ګواکې افغانستان کې د کوم رسمي فرمان لمخې د پولیو واکسین بند شوی وي خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو د پولیو پر واکسینو د بندیز خبر ورکړ او په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو او پلویانو د هغو اکاونټونو لخوا چې طالبانو خپل تبلیغاتو ته ګمارلې دي د دې اقدام پراخ حرکت وکړ.
کته زهر امرا لګي نو منګه نټس کو کته دوايي کې ماته مرزونه امرا لګي نو منګه دونم نکو چې دا په یو معیاري نه پټري چې وو ګورو د امریکا سنس دانان د اروپا سنس دانان خپل د دې اقرار کړي چې دا د مرزونو نه ډکه قطري دي او ولی په امریکا کې نشته ولی په چین کې نشته دا صرف په افغانستان کې دي په پاکستان کې دي په بنگلاديش کې دي په انډونیزیا کې دي او په سودان کې دي په هغه افریقی هیوادونو کې هغه ځای کې چې خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې چې خلک عامه پوهاوې نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت یو سرچینه هم د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته تایید کړي چې طالبانو د ویتر هې د جوړولو په بهانه پولیو واکسینو ته ممانعت کړي او نړیوال ټولنې ته په دې خبره ټال ورکړي چې ګواکې د نوې طرحې لمخې به واکسین یوازې جماعتونو کې ماشومان ته تطبیقيږي او کور په کور به کمپاینران نه ګرځي. بلخوا د طالبانو منتقدین وایي دغه ډله به واقعا افغانستان کې د پولیو کمپاین ته خنډ ځکه پیښ کړي چې تر دې وړاندې هم د خپلو ګڼو پریکړو د عملي کولو لپاره لومړی نتایج شوي اوازې اچولي او د خلکو له خبرګون معلومولو وروسته هماغه پریکړه پر اختیار سره عملي کړې ده.
دغه ټول د کور په کور واکسین ودرېدل بندېدل او خصوصا هغه د خزوونډه پکې محدودېدل دغه طرحې کولی شي چې افغانستان کې د پولیو د مثبت کچه ډېر یو خطرناک اندازې ته ویسي ځکه چې کومه هارد ایمونیټی چې اوس په ټولنه کې جوړه ده یعنی عمومي معافیت په دې معنی کې یو ساحه کې یو ناروغ په یو کس په پولیو اخته شي نو نور ماشومان ته نه محفوظ دي ځکه چې هغه واکسین شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له اوازو خبرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار سپین بول ده کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړ او دې سره سږ کال افغانستان کې د پولیو مثبت پیښې شلو ته رسیدلې دي. تر دې وړاندې راپورونو ویلي طالبانو د پولیو د کمپاینرانو له ډلې ښځینه رضاکاران یو محصلین شړلی دي او ځای یې خپلو پلګانو ته ورکړی دی.
دا به یو ډیر بد عمل وي د یو حکومت په هسپانه باندې خپل وګړو په وړاندې باندې یو ډیر بد عمل وي. زما هیله ده د طب د یو ډاکټر په هسپانه د افغان ملای صاحبانو څخه هم دا رنګه د طالب شربانو څخه دا ده چې د ټولنې د ټولو چارو واخوم ذاته منحصر کړی دی. لکه تر لګه په طبي برخه کې په پټو سترګو باندې فیصلې مکوي په توې مور کوي په دغه برخه کې لکه تر لګه ډیر افغان ډاکټران افغانستان کې شته دي د غوښره مشورې وکي او دغه برخه لکه تر لګه مسلکي کسان ته پرېږدي
او دا ښکاري چې د طالبان لخوا د هیواد د سرتاسري امنیت د ټینګښت داوی ورستر بلې کمزوري کیږي او افغانستان کې لورستي او دریو میاشتو راهیسې د پیښو زیاتوالي لامل بیا د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. همدارتي ریوه میاشکی کابل دارالامان سره د طالبانو ترواک لاندې د یوې ادارې د مسلکي کارمندانو په موټر چاودنه کې لاتو نه تر شپاړسو کسانو پورې د کارمندانو مړینه او د کندی کې د 40 د 44 زیارت کوونکو له موټره کوزوله وژل هغه پیښې وي چې داعش ډلې پرې د طالبانو په شمول نړیوالو متحدینو ته خپل زور وښوده. له دغه پیښو وروسته ملګرو ملتونو هم ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنې 2120 پیښې ثبت کړي دي چې د نامنې په پیښو کې 350 سلنه زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا راپور وایي له دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې له 80 څخه 80 پیښو او د 14 بریدونو شمیر بیا له 10 څخه 14 ته لوړ شوی دی. راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې جنگیدونکو ډلې د آزادۍ جبهه او ملي مقاومت جبهه تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه لري ترلاسه کړی. خو دواړو وسلوالو ډلو وروستي دریو میاشتو کې په طالبانو لک تر لګه دریو یا بریدونه کړی دي.
کوم راولان سو دغه موجوده حالت د تیر جمهوریت دا وایلو سره یعنی د 2001 کال څخه بیا تر 2015 شپږم کال پرې مقایسه کو نو دا په ډاګه وایلی سو چې هغه وخت هم تر دریم څلرم اته پنځم کال پورې امنیت په نسبی ډول ډیر شو. خلک د یو ولایت بل ولایت په شپه کې تلای شوی یا په ورځ کې تلای شوی او د واقعاتو تعداد او اندازه نهایت لږ وه او یو بای ځای کې خو هیڅ هم نه و. پس درې کال وروسته یا څلور کال وروسته په جمهوریت کې یا دغه نه زیات کرا کرار واقعات شروع شول چې په تدریجي ډول دا واقعات خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه خبر شوی راپور د 50 نور بریدونو یادونه هم کړي چې د راپور په ټکو شپږ څلوېخي په کابل 15 د افغانستان لویدیز یو لس په شمال ختیز څلور په ختیز دوه په شمال او دوه په سویل کې شي. خو د 19 نور بریدونو عاملین او د دغو ټولو بریدونو تلفات نه دی په ډاګه کړي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو وسلوالو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لک تر لګه څلور قومندانان او جنگیالي وژل شوی او د غراست کم دریو میاشتو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ دیار لزلینه ختیام شوی دی.
سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان اظهارات داشت ولی متاسفانه کې معلوماتش خیلی ضعیف بود. وخت کې حقایق در نظر گرفته شوا که در افغانستان نه کدام گروهی نامسئول وجود داره، نه در نمی 3 سال گذشته از خاک افغانستان به کدام کشور ضرر رسیده. ما 6 همسایه داریم و هیچ همسایه کدام فریاد و صدا نکرده.
په افغانستان کې د وروستیو انفجارونو په اړه او د نامنیو په اړه راپورونه موجود دي. مونته مونږ نشوایلی چې د طالبانو یا هم د فعلي حاکمې ډلې هغه هنیمون پیریډ پای ته رسېدلی دی، بلکې اوس هم د دې نښې نښانې موجود دي چې امریکا متحده ایالتونه او په راس کې نور غربي هیوادونه هغوی د طالبانو سره د تعامل او تفاهم له لارې مختزی او ستر مثالیه په اروپا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سفارتونو تړلو موضوع ده چې په غو باندې فشار راول شوی دی چې یا هم د طالبانو سره تفاهم ته حاضر شي او یا هم هغوی خپل سفارتونه وتړي.
او بلخوا د طالبانو او د دوی د مخالف وسلوال لخوا یو بل ته لري نه ګواښونه یو بار بیا تازه شوي ښکاري چې په دې ترڅ کې په مقاومت جبهه د نیوکو تر څنګ جنرال دوستم د یو تبعیدي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی، خو طالبانو یو بار بیا ورته ویلي د عفو له فرصته ګټه واخلي، افغانستان کې نور په تاسې باندې څوک باور نه کوي. جنرال دوستم په شمال ټلواله کې د پنجشیر درې مشران تورن کړي چې نور قومونو ته موقع نه ورکوي، خو دغه راز یې د ټولو لوریو په راټولېدو او د یو تبعیدي حکومت د جوړولو وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو له توند او د طالبانو د سیاسي مخالفانو له سوړ غبرګون سره مخ شوی.
یو کال را په دې خوا موږ سیاسي جریانونو ټول د افغانستان قومونو ټولو فردي باندې کار وکړي چې یو نوی حکومت جلا وطنی حکومت اعلان کو. نن د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د جمهور رئیس په توګه باندې ز خپل اعلان کوم چې د جلا وطنی حکومت دی پر اکلون کې فنزور دي کې به موږ د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم تر سره کو.
شرارتتان به گور خواهد رفتین، آرمانتان را هم به گور خواهد بردین، ملت دیگر شما را نمیخواه. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا آمریکا پشتتان ستاد شد و با بمبارد آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو آمریکا هم نیست.
بلخوا د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د آزادۍ ګوند د تبیدی حکومت د تشکیل هرکلی کړی، خو ټینګار هم کړی چې دا حکومت باید په ملي اجماع سره جوړ شي. هغه ویلي داخله چې داسې یو بدیل ولرو تر څو د افغانانو مشروع سیاسي اقتدار بیرته افغانانو ته ور وګرځول شي. خو د ازادۍ د سرتیرو یا سپای ازادۍ په نوم یوې جبهې بیا ویلي د جمهوریت له فاسدو څیرو د تبعیدي حکومت تشکیلېدل ورته د منلو نه دي، او داسې هڅې په خپله هم طالبانو ته مشروعیت ورکول او هم له نړیوالو لوبغاړو سره د افغانستان په سر د پټو معاملو ترسره کولو په معنا دي.
بدبختانه زمونږ او تاسو دغه کوم سیاسون چې دي رهبران چې دي دوی همیش د خپل د قدرت د خپل د ګټو لپاره کار کړی، دوی د افغانستان د ویجا آبادۍ او پرمختګ او د افغانانو د یووالي لپاره کار کړی نه ده. نو ما دا فته چې په یو غږ سره باید یو ملي اجماع رامنځته سي، او ځینې عطا وړاندیز مې داده چې لویه جرګه رامنځته سي را دي چې دوی د افغانستان لپاره څه لري. خو بدبختانه شل کاله واک د دوی په لاس کې و، په دا شل کالو کې دوی په دې ونه توانېدل چې د افغانستان او د افغانانو لپاره هغه ډول چې باید خدمت کړی و دوی ونه شو کړی چې خدمت وکړي. نو دا چې اوس بیرون د افغانستان دي دوی به څه خدمت وکړي؟
سایه حکومت د وخت او زمان په نظر کې نیولو سره او په یو صحیح طریقه او د جهان په کومک او مجغی په وجود راسي، موږ یې لزوم دیت بولو. دا کار باید وسی، او که دغه امرخین نوی موجوده د خلکو امرایی او امهنګی او سپورت سره ملګری نوی، په هغه صورت کې سایه حکومت د هی چا په ګټه نه دی، او زه فکر نه کوم چې دا رقم سایه حکومتونه دوام هم وکړي، ځکه موږ د وطن څخه ډیر لیرې یو. اکثره سیاسیون په ډیرو لیرو ملکو کې پراته دي، د لیرو ملکو سره د افغانستان کنټرول، د افغانستان باندې مدیریت کول، او د افغانستان خلک په خپل اطمینان کې راوستنګ ممکن نه دی. در هغه وخت چې سایه حکومت یا موازی حکومت د افغانستان په سرحداتو کې جوړ نشي، مشرتابه یې ورینې موجوده، او دغه ځای د خلکو په مددګاری ته ځان ونه رسېږي.
بلخو افغانستان لپاره تازه ل دندې ګوښه شوی پاکستانی خاص استاد یاسیف دورانی نړیواله تورنه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي او ټینګار کړي تر څو چې لدی ډلې د نړیوال ملاتړ ووسی د طالبانو واکمنی به روانه وي. هغه منلې ده چې پاکستان تر دې وړاندې خپله خاوره کې د افغان حکومتونو د په وینا یوازې حقیقي مخالفانو ته پناه ورکړې ده، خو ټینګار یې هم کړی ده چې د احمد مسعود او جنرال دوستم لخوا په تبعید کې د افغان حکومت رامنځته کولو تر همازې یو فرضیه کېدای شي. هغه هم همداراز اشاره کړې ده چې په طالبان به ډېر ژر کورني یا داخلي فشارونه زیات، او طالبان باید د نجونو د ښوونځیو په برخه کې د ولس فشارونو ته تسلیم شي، خو دا یې هم ویلي چې دا فشار به جنګي نه وي او نه به افغانستان بله جګړه وویني. په همدې حال کې ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم چې څه موده وړاندې هم د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د بندیز دفاع کړې وه، اوس یې ویلي طالبانو د دین په نامه د ښځو د ځپلو اقدامات روان کړي او هېواد دغه حالت ته ځورېږي. هغه خبرداری ورکړی تر هغو چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ ضد اقدامات ونه شي، بشري حقونه او د کډوالو ستونزې حل نه شي، د دې ډلې له حکومت سره د اړیکو نورمالېدل ناممکن دي. منیر اکرم دغه راز تور لګولی چې افغانستان کې القاعده او ټي ټي پي د طالبانو لخوا حمایتي چتر پر سر لري، او هېواد افغانستان کې یو همشموله حکومت غواړي، خو طالبانو تر اوسه پورې د دغو دواړو پاکستاني سیاستوالو او چارواکو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی.
بهرنۍ سیاست د دوی په واکې، کورنۍ سیاست د دوی په واکې، کوم استراتیژیک عمق چې په افغانستان کې لري او کومه پالیسی چې لري هغه باید د دوی ومنل شي. چې یو لغې جملې څخه د ډیورنډ فرضي کرښه ده چې دا باید په رسمي مجالسو کې یادونه ترې وشي. بل هدف دا ده چې کوم هیوادونه چې د دوی په ګټې نه دي یا دوی ورسره رقابت کې دي هغه باید په افغانستان کې اړیکې ونه لري یا پریشي اړیکې، چې هغې جملې څخه هند دی. بله مسله تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان تر شا ځینې قدرتونه دي، ځواکمن هیوادونه دي. څه چې هغوی غواړي دوی باید ترسره کړي او بالاخره د هغه په مقابل کې امتیاز ترلاسه کړي، پیسې ترلاسه کړي. تاسو ګورئ چې پاکستان اوس په اقتصادي سیاسي بحران کې ده. نو دغه غوښتنې وي چې په لومړیو کې دوی فکر کوي چې اسلامي امارات کله حاکم سي دا غوښتنې به ټولې زموږ منل کېږي، خو دا ورسره ونه شو ځکه دوی د خپل پالیسي، دوی د خپل استراتیژي بدله کړه. په لومړیو کې په نړیوالو استیجونو کې به دوی لابي کوله د حاکم نظام لپاره، خو اوس تاسو ګورئ چې تورونه پوري کوي. دا هغه څه دي چې دوی د خپل ګټې په لټه کې دي.
او په دې وروستیو کې د حزب الله وسلوالې ډلګۍ تر ولکې لاندې لبنان کې د نظامیانو تر استفادې لاندې د هر ډول ډیجیټلي وسایلو او مخابرو چاودنو په ټوله نړۍ کې د جګړې د تاکتیکونو او نویت په بدلېدو بحثونه پارولي. د سې شنبې په ورځ لبنان کې په ناڅاپي ډول د حزب الله د نظامی کسان لخوا کارول کېدونکي پیجر مخابراتي ډیوایسونه وچاودېدل او دغه پیښو کې د 200 کسانو د مړینې او نږدې 4000 نورو د ژوبلېدا راپورونه ورکول شول. تر دې چې بیروت کې د ایران سفیر د خپل پیجر مخابراتي ډیوایس د انفجار لامل په وستر غړون او د حزب الله مشر حسن نصر الله د سخت ژوبلېدا راپورونه هم ورکړل شول. دا پیښه لا سړه شوې نه و چې په سبا یې چهارشنبه د لبنان ادارو کې لګیدلې د حاضرې ماشینونه، نور انټرنیټ سره وصل شوي ډیوایسونه او د دوی نظامی مخابري بیا وچاودې دي او دا ځلې هم لږ تر لږه 40 کسان وژل او تر 400 زیات یې ژوبل کړل. امریکا په دې پیښو کې خپل هر ډول تړاو رد کړی دی. اسرائیل خاموش دي خو رسنۍ ویلي د غږ او لیکلي پیغام لپاره کارېدونکي پیجر مخابري نوې وی او له ایران حزب الله ته ویشل شوي. اما نیویارک ټایمز بیا ویلي په دغه وسایلو د تایوان سخت نښانونه لګیدلی وو او ټینګار هم کړی چې دغه مخابرو کې په حزب الله وسلوالو له ویشل کېدو د مخه ګوتې وهل شوي دي. دغه چاودنو د جګړې د نویت د بدلېدو زنګ ټنګولې او حتی افغانستان کې خلک انټرنیټي وسایلو سره په وسلېدو اندېښمن کړي دي.
لومړی نظر دغه موجود وو چې د اسرائیلو استخباراتو یا موساد مخکې لدی چې دغه مخابراتي آلې د حزب الله ډلې لاسونو ته ورسیږي د دې د انتقال په زنجیر کې هغوی توانېدلی وو چې په دغه مخابراتي آلو کې منفجره مواد ځای پر ځای کړي. دویم نظر بیا داو چې دغه بریدونه د الکترونیکی وایرسونو او یا هم سایبری پرازیتونو لارې تر سره شوې دي چې په هغه کې وایرس یا هم پرازیت د الکترونیکی سیستم یا هم سایبری سیستم ته داخليږي او دا هغه وایرس یا پرازیت په وسیله باندې د الکترونیکی آلې حرارت فوق العاده ډیریږي او دغه په نتیجه کې د لیتیم بیټری منفجر کیږي. د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپی وروستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو لارې تر سره شوي وي، ځکه چې دغه بریدونه په دویم ورځ باندې نه یوازې چې مخابراتي آلې په نښه شوي بلکې لپټاپونه او د سولار سیستمونه هم په نښه شول.
او سم ټولنیز شبکې د افغانستان او پاکستان د ټولنیز شبکو تر ټولو ګرم موضوع تیرونه د هغه طالب قونسل محب الله شاکر اړوند و چې دی او یو بل ماموري په خبر کې د یو لړ دولتي مراسمو پر مهال د پاکستان ملي سرود ته نو درېدنی. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی رسنۍ او حتی د ټولنیز شبکو کارونکو ملا محب الله شاکر د پاکستان ملي ارزښتونو ته پسپکاوی تورن کړ او د رسنۍ په شمول د ټولنیز میډیا کارونکو غوښتنه کړې تر څو نوموړی له پاکستانه وشړل شي. افغانستان کې طالب فعالان بیا ویلي چې د کونسل د کاري د ډیپلوماټیکو آداب خلاف نو پاکستان ولی یو وخت د دوی سفیر مولا عبدالسلام ضعیف په بیزتۍ امریکا ته ورکړ. ګڼو طالب فعالانو د محب الله شاکر دا کار ستایل او ټینګار کړی دی چې نوموړي ثابته کړه طالبان د پاکستان خلک نه دي. خو په ټولنیزو شبکو د طالبانو مخالفو فعالانو بیا د محب الله شاکر زړې ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې د پاکستان په مینه قسمونه کړي او ویلي دي دا پاکستان چې په برکت افغانانو لوی قوتونو ته ماتې ورکړي او بلکې د په وینا افغانانو علم هم له پاکستان نه ځان سره وړه دی. دغه ډله فعالانو بیا د پیغور په ډول ویلي چې هر څومره څوک د پاکستان لپاره سر ښکته کړي پاکستان نه ترې خوشاله کیږي. خو دا پیښله نه وه تیره چې ایران کې هم د طالبانو یو ډیپلوماټ د ایرانی ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ د اسلامي وحدت اته دیرشمه ناسته کې ګډون کړی و خو د ایران ملي صورت ته په درناوي پورته نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم له مشر سره د پاړه چنار د خلکو پر رویه بحثونه هم تود و چې منظور پښتین دغلته د ځوانانو یوې غونډې ته روان و خو د پاکستان د حکومت ملاتړ او ځینو قومي مشرانو لخوا ورته مورچی ونیول شوې. منظور پښتین چې د پښتنو پر ولسوالیو د ګرځېدو کمپاین روان کړی او خلک د 11 اکتوبر لوی جرګې ته وربولي له کورمی او تیرا وروسته پړه چینار ته پر لاره او زرګونه کسانی وینا ته پتم او مګر د پاکستان پاوستا نږدې ځینو قومي مشرانو خپل وسلوالو ته امر وکړ چې هغه پړه چینار ته ورپرې نه دي. منظور پښتین ویلي کړ چې یو ځای ته تګ وغواړي پوزونه هم مخ نه شنیول مګر دا ځلې مخته خپل پښتانه ودرېدل او دا له قوم سره هیڅ راز شخړه نه غواړي. البته بیا به هم ورته راشي. لدی په خروسته پټولنیز رسنیو د پاره چینار په شمول هغه پښتنو قومي مشرانو باندې سخت نیوکه پیل شوې چې د پاکستان د پوز نزدېکټ حاصلول لپاره په خپل سیمو کې د پی ټی ایم فعالیتونو ته خند ځن جوړي. او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې بیا ده چې د نړۍ په کچه ل میلیونرانو میلیارډرانو وروسته به د څو شخصیتونو لګو کلونه کې د نړۍ لومړنی تریلیونران شي. امریکایي ادارې انفورما کانټاکټ اکیډمۍ په یو تازه اټکل کې ویلي تر 2028 کال پورې به 3 میلیارډران ایلن ماسک، جانسن هوینګ او ګوتم اډانی د نړۍ لومړنی تریلیونران شي. کوم سر پر نه خلاصيږي نو 1 میلیارډ ډالر زر میلیونه او 1 تریلیون زر میلیارډ ډالر کېږي. د راپورونو لمخې د ټسلا برقی موټرو ټویټر آیفون او ایر سپیس مالک ایلن ماسک دا مهال 250 میلیارډ ډالر لري چې تر 2028 پورې به یې سرمایه 1 تریلیون ته ورسیږي ځکه چې د اټکل لمخې دغه سرمایه هر کال 110% زیاتیږي. ورپسې دویم دریم او څلورم راتلونکي تریلیونر د نویډا کمپنۍ مالک جنسن هوینګ د امازون مشر جیف بیزوس او هندې ګوتم اډانی یاد شوی چې ویل کېږي سرمایه به تر 2028 کال پورې له 1 تریلیون ډالرو زیات شي. او ناروې به ډېر ژر نړۍ کې لومړنی هېواد شي چې په تیلو د چلیدونکو موټرو شمیر به پکې صفر شي او یوازې برقي موټرې به پکې پاتې وي. روسه لاغې چې اروپایي ټولنې د چاپیریالي ککړتیا او کاربن د مخنیوي لپاره د برقي موټرو په ډیرولو لس کال لپاره هوکړه وکړه نو ناروې سم دواره په برقي موټرو ټیکسونه کم کړل چې لامل یې سکه کال د خلکو لخوا نوي اخیستل شوی څلور نوي سلنه موټر برقي دي. د ناروې د ترانسپورټي چلند فدراسیون وای د محل په ټول هیواد کې 2.8 میلیونه راجستر شوی موټر لري چې اوس پکې و 745000 او 302 موټرې برقی دي او داشمیر په ټوله ناروې کې له پټرولي موټرو زیاته ده. د نارویجی رسنیو راپورونه ښیي اوس مهال ټوله ناروې کې 235000 موټر پټرولي او نږدې 1 میلیون ډیزلي موټر دي خو د دغو دواړو ماډلونو په پیرو پلور کې ورستربلی حیرانونکي کمواله راغله ده. او په جالب خبرونو کې بیا تیر ونی له دوه هیوادونو پاکستان او زمبابوې نه د ژویو پاړه ډیر حیرانونکي خبرونه پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې چین ته د خرو د صادراتو زیاتېدو لامل اوس د غیواد کې د یو خره بیا 300000 کلدار یا 1080 ډالر ته لوړ شوې ده چې 15000 افغانۍ ترې جوړی کی. راپور وایي چین د غوخې لپاره او د خرو له پوستکي نه په یو شمېر درملو کې د استفادې لپاره پاکستان نه خره واردوي چې لامل خپل په پاکستان کې د خرو اخیستل لیو موټر سایکل او رکشا نه ګران شوې دي. د رويټرز د تیر مې میاشتې د یو راپور لمخې دا چې چین د خرو پوستکو ته زیات اړتیا پیدا کړي. په افریقا کې هم خلکو تر اوسه چین ته د خرو د پوستکو او غوښې د صادرولو لپاره میلیونونه خره وژلې دي. خبره چې د افریقا راغلنو د مهال زمبابوي پریکړه کړې ده چې د خپل خلکو د سختې لوګې د ختمولو لپاره د خپل ځنګلونو 200 فیلان وژني او غوښه به تر لری لری سیمو پورې په بیوزله خلکو باندې وشي. که څنګه د ژویو د خوندیتوب سازمانونو په دې کار سخت نیوکه کړي خو د زمبابوي حکومت ویلي د غواد کې د فیلانو شمیر سل زرو نه اوړي چې لامل د زمبابوي په ځنګلي چاپیریال فصلونو او زرخیز ساحو د فیلانو بار درون شوی لوګه زیاته شوی او دوی اړتیا لري چې خپل هیواد د خلکو د لوګي تر څنګ د فیلانو شمیر هم راکم کړي. او په همدې سره د نن مورز عمران غاړم هر اونۍ له سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو نه د پیښو له متفاوت تحلیل سره خپل